Radio.
السلام علیکم ستړي مشه زه سفي ولاستان ایگزام د ازادي رادیو لمړنۍ سارنه خبري مجلې ته خره غلاست وایم. پایل په لاندو خبرونو باندې وکړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړه. په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پیل غوښتنه وکړه. ښاغلي ګریفیتس وویل چې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت او په تېره بیا د نجونو د ښوونځیو په مسله هم د امنیت شورا په دې غونډه کې بحث وشو. د کډوالو نړیوال سازمان یو پلاوی له افغانستانه د لیدنې پر مهال ویلي په افغانستان کې د کډوالۍ او داخلي بېځایه شو په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د دې سازمان د مرستیالې میرمن دانیلز په مشرۍ دغه پلاوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت له ځینو چارواکو په ځانګړي ډول بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. اغلی دانیلز ویلي په افغانستان ته د سفر پر مهال د داخلي بېځایه شو وضعیت له نږدې کتلی او په دې برخه کې به د مرستو د جلبولو هڅې وکړي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په تیرو 2 ورځو کې د سیلابونو له امله 2 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د سیلابونو له امله نږدې 1.5 زره کورونه هم زیانمن شوي دي. په بدخشان کې د کوکنار د له منځه وړلو کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر دولتي اژانس خبر ورکړی چې د کوکنارو او د چرسو د کروندو د له منځه وړلو دغه کمپاین د بدخشان په 3 ولسوالیو خاش، جرم او بهارک کې پیل شوی. باختر اژانس د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معینیت له قوله لیکلي په دې 3 ولسوالیو کې به په 300 جریبه کرنیزه ځمکه کرل شوي کوکنار او چرس له منځه یوړل شي. د پاکستان حکومت وایي وروستیو سیلابونو په دې هیواد کې لږ تر لږه 10 میلیارده ډالره مالی زیانونه اړولی دي. د پاکستان د مالیې وزیر مفتی اسماعیل پاکستانی رسنیو ته ویلي د زیانونو دا کچه ښایي نوره هم لوړه شي، ځکه د خبر چې لا هم د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو ګواښونه په خپل ځای باندې پاتې دي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. په همدې حال کې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د نورو سیلابونو او سختو اورښتو اټکل هم کړی. او نن د آسیا جام کرکټ سیالیو په لړ کې افغانستان خپله 2مه لوبه د بنګلادیش په وړاندې ترسره کوي. دا لوبه نن ماښام 6:30 بجې پیلېږي. که افغانستان دا لوبه وګټي نو د آسیا جام سیالیو د 4 غوره لوبډلو پړاو ته به لار پیدا کړي، ځکه لومړۍ لوبه یې له سریلانکا ګټلې ده. خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس په ورشو د پروګرام معرفي ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس وویل 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د امنیت شورا په دې غونډه کې د افغانستان پر سیاسي او بشري مسایلو هم خبرې وشوې. له هغې ډلې د پخواني جمهوري نظام د استازي چې د امنیت شورا په دې غونډه کې خبرې کولې ښاغلي نصیر احمد فائق وویل
I call on the Taliban to protect and respect the humanitarian, the fundamental human rights of all.
په طالبانو غوښتل چې د ټولو اتباعو اساسي بشري حقوقو ساتنه او درناوی وکړي. د کډوال نړیوال سازمان یو پلاوی کابل ته تللی او هلته د افغانستان څخه د لیدنې پر مهال ویلي په افغانستان کې د کډوالۍ او داخلي بېځایه شو په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د کرکټ په اړه هم راپور لرو. افغانستان نن له بنگلاديش سره مخ کیږي. افغان لوبغاړی حضرت الله زازای وای
بنگلاديش سره لوبه پاتې ده، هغه د پاره پوره خبري کول له خیر سره چې دویم پړاو ته لار پیدا کو هغه کې خېلو به تر سره کو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړه غونډه دایره کړه. په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارټن ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پیل غوښتنه وکړه. هغه د افغانستان اوسنی بشري وضعیت چې د خلکو لوږه او د خوړو د کافي خوړو نشتوالی په سر کې دي لوی ستونزې وبللې.
People in Afghanistan continue to face extreme hardship and uncertainty. And let me share some numbers with you.
په افغانستان کې خلک لا هم له سختو ستونزو او ناڅرګندتیا سره مخ دي. په داسې حال کې چې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د افغانستان د نیمایي څخه ډیر نفوس شاوخوا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او اټکل کېږي چې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د ځانګړي درملنې پرته دغه ماشومان مړه کېدای شي. د بشري دوستانه چارو د مشر همغږي کوونکي په خبره د افغانستان کړکېچ یو بشري بحران دی، خو یوازې دا نه دی، دا یو اقتصادي بحران دی چې د حل لارې هم شته. د هغه په خبره له افغانستان سره باید یو وار بیا نړیوالې پراختیایي مرستې پیل شي. د امنیت شورا په دې غونډه کې چې بیګا ترسره شوله د افغانستان پر روانو سیاسي او بشري مسایلو له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د حقونو په ارتباط هم خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال او د یوناما سرپرست مارکوس پودزل په دې اړه وویل اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې هیڅ غړي په رسمیت نه دی پیژندلی او لاملونه یې روښانه دي. نړیواله ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه نورمونه لري. د خلکو استازي حکومت ولي غواړي او نړیوال اجتماعي امنیت. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام څخه پاتې شوي د دایمي استازولۍ شارج دافیر نصیر احمد فائق پر طالبانو غږ وکړ چې د جنسیت، توکمیز او مذهبي هویت پر بنسټ له کوم تعصب پرته د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي او بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي.
I call on the Taliban to protect and respect the humanitarian, the fundamental human rights of
په طالبانو باندې غ کوم چې د افغانستان د ټولو ادباو د اساسي بشري حقوقو ساتنه او درناوی وکړي. په دې کې د نجونو د خوندیو بیا پرانستل او د ښځو د بشپړ بشري حقوقو بیا اعاده کول، د بخښنې اعلان تطبیق او د توقیفونو شکنجه او جبري بیځای کېدو سمدستي درول، د پخوانیو امنیتي ځواکونو ملکی وګړو د قضایي وژنو د صحرایي وژنو ختمول او د دغو اعمالو د عاملونو محاکمه کول شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړې او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت باندې بحث کړی چې په افغانستان کې خلک له سختو وزګاریو همدارنګه د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي. په وروستیو کې سیلابونو د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. تر څنګ د طالبانو حکومت تورن دی چې د نجونو او ښځو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا له دې غونډې تمه خود د لیوچې د افغانستان سره اقتصادي مرستې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړ حاکمیت را وروسته هیڅ افغان د سیاسي ستونزو له امله خپل هیواد نه دی پریښی او هیڅ افغانه کورنۍ له حکومت سره د مخالفت له امله له دې هیواده په زور ویستلو ته نه دی اړیستل شوي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان د سیاسي ستونزو او د طالبانو د حکومت سره د سیاسي مخالفت له امله اړ شوي چې له افغانستانه ووزي. د یو شمېر بهرنیو موسسو مسؤلینو هم ویلي په تېر یو کال کې همکاران په افغانستان کې له ګواښونو سره مخ وو. په دې اړه پام وکړئ یو فصل رپورټ.
یو شمیر افغانان په ځانګړې توګه هغه چې له افغانستانه وتلي دي وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه څرګندونې له هغه څه سره توپیر لري چې په تیر یو کال کې تیر سوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید کډوالو د نړیوال سازمان IOM لمرستیالی اوګوچی دانیل سره په کابل کې د لیدو پر مهال ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په تیر یو کال کې هیڅ افغان د سیاسي لاملونو له کبله خپل هیواد نه دی پریشي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې متقی د اګست په 28مه نیټه په دې غونډه کې وویل د خوشی ځای دی چې له حکومت سره د مخالفت له امله هیڅ افغان له دې هیواده په زور وتلو ته نه دی اړ سوی، ځکه چې په هیواد کې بشپړ امنیت تامین دی. خو دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې وروسته له هغه چې طالبانو پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه، سلګونو افغانانو د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پریښود. د احمد شاه نوري په نوم یو کډوال چې تازه کاناډا ته رسیدلی وایي په ټلیکام سکتور کې کار کاوه، خو د امنیتي ستونزو او دې کبله چې لوڼو ته د زده کړو زمینه نه وه برابره، اړ سو چې خپله دنده پرېږدي او له هیواده ووځي.
نوی رژیم یا د طالبانو رژیم کلا ډېر زیات خنډونه او مشکلات افغانانو ته جوړ کړي دي. ازادي، دیموکراسي ټوله بنده ده. کوم تور رژیم چې دی خپل جوړ کړی خپل نه باندې صرف هم دوی خپل او دوی هم فکر کسان هلته کوشې ژوند کې نور باقي د افغانستان ټول خلک هلته ډېر زیات مشکلات لري او ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ دي. او دغه مشکلات دي چې حتی دی حتی ټول خلک پکې روان نیولي دي. خلک نشي کولی چې دې هیواد نه ووځي او د وتو ځای نه ورته نشته. د پاسپورټ تامینه هر څه ټول بند دي. نو په دې خاطر باندې د مشکلات زخت ډېر زیات وو او موږ بالاخره دې ته اړ شو چې دا وطن ترک.
د احمد شاه انوري غونډې زرګونو نور افغانان ورسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمنان سول، له افغانستانه د امنیتي ستونزو له کبله وتلو ته اړ سوي دي. له 15 اګست وروسته چې افغان حکومت سقوط وکړ، تر شپږ اویا زره زیات افغانان یوازې امریکا ته وایستل سول. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو د واکمنۍ د یو کال پوره کېدو په مناسبت په خبره کړي راپور کې ویلي چې د کابل تر نیولو وروسته طالب چارواکو د شوزو او جنو پر حقوقو سخت محدودیتونه وضع کړل، رسنۍ تر فشار لاندې راوستي او د خپل منتقدینو او هغوی چې دوی خپل مخالف ګڼي پر خپل سر توقفول، شکنجه کول او سمدستي وژل د طالبانو په سرغړونو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د کډوالو نړیوال سازمان چارواکو ته دا هم ویلي چې اوس مهال نړیوال مرستندوی موسسې په خوندي چاپیریال کې خپل کارونو ته دوام ورکوي او په تیر یو کال کې هیڅ نړیوالې بشري مرستندوی موسسې ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د پاملرنې په نوم نړیوالې موسسې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د راپور خپرولو پر مهال وویل چې له سودان وروسته افغانستان د مرسته رسونکو لپاره یو خونړی هیواد دی. د دې نړیوالې موسسې سلاکارې ملیسا کورنیټ ویلي وو زموږ اته کارکوونکي چې د واکسین په تطبیق بوخت وو د فبروري په 24مه نیټه ووژل سول. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو. دغو بنسټونو ویلي وو چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د کارکوونکو په ځانګړې توګه نظامیانو چې له افغانستان نه دي وتلي نیول، شکنجه کول او وژل یې د اندېښنې وړ دي. په همدې حال کې زرګونو هغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ وروسته یې دا هیواد پریښی، اوس مهال بیرته افغانستان ته د تګ اراده نه لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
هغه افغان خبر اعلان چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللی وایي په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ویزو لپاره غوښتنه کړې او دوی وایي چې د P2 ویزو لپاره غوښتنه کړې، خو لا هم د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو ته د تک په نیت باندې په پاکستان کې پاتې دي. دوی وایي د ویزو موده پوره شوې او د پاکستان حکومت ویزې هم نه تمدیدوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات د همایون هیواد په ریپورت کې.
امگی اتل و باطل افتادن، امگی پریشان و نگران.
په افغانستان کې له 22 کال رسنیز کار وروسته خالد تحسین د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې په کلید رادیو کې له خپل کار استعفا وکړه او پاکستان ته لاړه. نو موري وايي محدودیتونو مجبور کړه چې کار او وطن پرېږدي، خو اوس چې په پاکستان کې د هم لړې رستونځو سره مخ ده. اغلی تحسین ازادي رادیو ته وویل په پاکستان کې مشت افغان خبريالان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د ویزو له ستونزو سره هم مخ دي، چې د پاکستاني حکومت حکومت لخوا د ویزو موده نه غځول کیږي او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری لخوا هم مرستنه ورسره کیږي.
اینجا خبرنگارا مشکل ویزا دارن. دلته خبریالان د ویزې ستونزې لري. ډیری په روغتیایي ویزو راغلي دي چې موده نه غځول کیږي. یونیت سی آر بخې په دې برخه کې مرسته نه کوي. زه چې شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې دلته یم، لاول ځل ورتګ وروسته له ما سره بخې اړیکه نه نیول شوې. که چیرې یونیت سی آر خبریالانو ته یو سند ورکړی وای چې د پولیسو له مزاحمت خلاص شوي وای، کله یې چې کور کرایه کولی په اسانه به یې دا کار کړی وای او خپلې نورې ستونزې به یې حل شوې وای. دا به له خبریالانو سره مرسته وای.
یک کمک و همکاري بود امرای خبرنگار.
آغلی تحسین یوازې له یو این اچ سی آر شکایت نه کوي چې له دوی سره مرسته نه کوي، بلکې د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو هم ګیله منه ده چې په پاکستان کې له افغان خبریالانو سره مرسته نه کوي. عبدالحد زیرک بل افغان خبریال دی چې اوس په پاکستان کې میشت دی. زیرک هم وایي د ده په ګډون ټول هغه افغان خبریالان چې اوس په پاکستان کې دي په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. نوموړی له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې له دې حالته د راوتلو په خاطر دې مرسته ورسره وکړي.
په پاکستان کې افغان خبریالان له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. د مالي امکاناتو نشتون، د ویزو د نیټې پوره کېدل، امنیتي ګواښونه او تر ټولو سخت حالت یې په یو ګونګ او د بې سرنوشتۍ په حالات کې شپې او ورځې تیرول دي. موږ په نړیوالې ټولنې او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو څخه هیله کوو چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو غږ واوري او ستونزو ته یې د حل لاره پیدا کړي.
په پاکستان کې میشت افغان خبریالان وایي دندې نه لري او د دوی لپاره سخته ده چې په داسې حالت کې د کور کرایه او خپلې او د کورنۍ نورې اقتصادي اړتیاوې پوره کړي، ځکه غوښتنه کوي هر څومره ژر چې امکان لري د دوی د کډوالۍ قضیې دې وڅېړل شي او د دوی برخلیک دې معلوم شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بېپولي خبریالانو له ټولنې سره خبرې وکړو، خو د یادې ټولنې ویاندې پاولین ادیسمیول مو پیغام ځواب نه کړ. افغان خبریالان داسې مهال د خپلو ستونزو په اړه غږیږي چې د بې سرحده خبریالانو ټولنې د وروستي راپور پر بنسټ د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې په افغانستان کې له 540 رسنیو څخه 219 تړل شوي او 80 سلنه افغان خبریالان بې دندې شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د آسیا جام کرکټ سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دوهمه لوبه د بنگلاديش په وړاندې ترسره کوي. دا لوبه نن ماښام 6:30 بجې پیلېږي. که افغانستان دغه لوبه وګټي نو د آسیا جام سیالیو د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. افغان لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په ستر توپیر ماته ورکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي نن د آسیا کپ سیالیو په دوام افغان کرکټ ملي لوبډله خپل دوهمه لوبه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د دې سیالۍ لپاره چې د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیلېږي، افغان لوبغاړو پوره تیاری نیولی دی.
افغان کرکټ ملي لوبډله د پوره ښه مورال سره به د بنگلاديش پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي. مخکې له دې نه چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې ګډون وکړي، د دغه سیالۍ لپاره پوره تیاری نیولې. دلته په کابل کې شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ ترسره شوې چې په هغې کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل. بیا آیرلینډ ته سفر وکړو، په آیرلینډ کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل او له هغې وروسته بیا عربي متحده امارات ته سفر وکړو چې شاوخوا 10 ورځې افغان کرکټ ملي لوبډلې هلته په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړل.
ښاغلی هوتک هیله وښوده چې افغان لوبډله به بنگلاديش پر وړاندې لوبه په خپلې بریا پای ته ورسوي. افغان لوبډلې د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په ستر توپیر ماتې ورکړه، او که له بنگلاديش هم وګټي نو د دې سیالیو د غوره څلور لوبډلو پړاو ته تګ یقیني کیږي. دا د دې سیالیو په ګروپي پړاو لوبو کې د افغانستان دوهمه او وروستۍ لوبه ده. کابل پړاو ته لار پیدا کړي نو هلته به درې نورې لوبې کوي. د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ تر دې دمه 8 شل اووریز نړیوالې لوبې سوي چې 15 افغانستان او 3 بنگلاديش ګټلې دي. همداراز د شارجه په لوبغالي کې افغانستان تر دې دمه 11 لوبې کړي چې 10 یې ګټلې او 3 بایللې دي. بنگلاديش په دې لوبغالي کې 2 لوبې کړي او 2 یې بایللې دي. د کرکټ آسیا جام سیالۍ د رواني اگست میاشتې په 18 پیل شوې، تر اوسه یې 2 لوبې سوي دي. د افغانستان او سریلانکا لوبه، د افغان لوبډلې او د هندوستان او پاکستان ترمنځ لوبه، د انډیا لوبډلې پر وړاندې پای ته رسیدلې دي. په دې لوبو کې د آسیا هیوادونو شپږ غوره لوبډلې لوبیږي. افغانستان، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، بنگلادیش او هانګ کانګ هغه لوبډلې دي چې په دوو ګروپونو کې لوبیږي او د دې جام د ګټلو هڅې کوي. هندوستان، پاکستان او هانګ کانګ په اے او افغانستان، سریلانکا او بنگلادیش په بی ګروپ کې ځای لري. دا لوبې د راتلونکي سپتمبر په 11مه پای ته رسیږي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ور به شو د افغان فلم د وروستیو کارونو په ارتباط د راپورونو په اساس ټاکل شوي د روانې اونۍ تر پایه هغه پنځه دېرش لنډ مستند او داستاني فلمونه نندارې ته وړاندې شي چې د طالبانو حکومت په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم ریاست جوړ کړي دي. د افغان فلم رئیس جاوید افغان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یاد فلمونه چې روزنیز او معلوماتي دي د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په آریانا سینما کې نندارې ته وړاندې کیږي. خو یو شمېر فلم جوړونکي وایي طالبان غواړي په دغه ډول فلمونو سره خپله ایډیالوژي په ټولنه کې خپره کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغان فلم ریاست وایي تر راتلونکي څو ورځو پورې به د ملي ټلویزیون له لارې پنځه دېرش لنډ او داستاني فلمونه نندارې ته وړاندې شي. د دې ادارې رئیس جاوید افغان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه فلمونو کې لس مستند دي او پنځه ویشت نورې داستاني. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډېری معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوي دي.
چې هغه معرفي کېږي او یو غوته ځانګړی شوی ده. دغسې ډېر نور کوتا فلمونه داستاني هم لرو په دغه کې اوس فلحاله تقریبا جریان لري، نشرېږي د پنجشنبې ته ورځې پورې به انشاءالله نندارې ته وړاندې شي.
ښاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوي دي. د طالبانو په مشرۍ د افغان فلم رئیس وایي دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوي دي. نوموړي وویل په دغه فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي وو دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامې او فلمونه دې نه خپروي چې نجونې پکې کار کړی وي. سره له دې چې د افغان فلم مسؤلین د دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادوي، خو د افغان فلم پخواني چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم پخواني رئیس سهرا کریمی:
د طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هرې لارې هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خپره کړي. زه ویره لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره. زه مطمئنه یم چې له دغې لارې د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
لدی وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو د رسنیو فعالینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو. د تیر جمهوري نظام د ملي راډیو ټلویزیون رئیس اسماعیل میاخیل ادعا کړې وه چې د ملي ټلویزیون له لارې د انتحاري حملو تمرینات خپریږي او دا یې د ژورنالیزم له اصولو سره په تضاد کې مسله یاده کړې.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی. ازادي رادیو ته غوښتل څنګه چې په څو ورځو کې پر راپورونو خبرونو کې اوري په پاکستان کې سیلابونو سخت ورانه کړې ده. هلته د سیلابونو له امله د وژل شو کسانو شمیر تر پرونه پورې یو زر یو شپېتو ته رسیدلی او څه باندې یو نیم زر نور کسان هم ټپیان شوي وو. په څو ایالتونو کې ګڼې سیمې اوبو لاندې کړې دي. د پاکستان حکومت په خپل بودیجه کې د زیانمنو سره د مرستو اعلان کړی دی. همدارنګ د ملګرو ملتونو هم اعلان کړی چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره به خپلې مرستې کوي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
د پاکستان خارجه دفتر ویاند په یو بیان کې ویلی دی چې د ترکی د حکومت لخوا سلور الوتکې د مرستې سامان سره کراچۍ ته رسېدلې دي چې پکې د خوراک، څښاک، دوایانې او خیمې دي. او په دغه رنګ د متحده عرب اماراتو په مرستې کې شاوخوا درې زره ټنه خوراکي توکي شامل دي. دوایانې او د اغیزمنو خلکو د سرپنه لپاره خیمې شاملې دي. وزیر اعظم شهباز شریف په چارسده کې د سیلاب ځپلو حلقو دوره پر محل اویل چه ده دریم ستمبر پوری با ده سیلاب نه متاثره هر کور تا 25,000 روپی ورکڑی دیشی او ده سیلاب دلاسا وجل شوی کسانو خپلو خپلوانو تا با لس لک روپی ورکڑی دیشی ده بیرانو حوادونو مرستو پاڑا شبا شریف سا ده سی اویل
یہ سیاست کا موقع نہیں ہے سیاست بعد میں ہوتی رہے گی
دا د سیاست وخت نه دی سیاست به بیا کیږي دا وخت له خلکو سره د مرستو او د هغوی په خپلو کورونو کې د آبادولو دی زموږ د ملګرو هیوادونو ایران ترکیه او متحده عربي اماراتو مشرانو سره مې څو ورځې وړاندې خبرې شوې دي هغوی له 1,000 څخه د زیاتو کسانو په مړینه خفګان څرګند کړی او د امداد اعلان یې کړی دی
امداد کا اعلان کیا
پا بل اڑخ سیڑن کی اندیخنے سرگندوی چے لکا پا تیرو وقتنو کی سو زلا دا قدرتی افتنو نا پس دا مرست سمانو نا استعمال پا سی لارے ندے شوے حسنا چے دا ظلہم متاثرو کسانو سر امرست پا سی توگا ونشی پا دے اڑا خبریال حارون رشید مشال ریڈیو تا اویل چے دا بیرانیو حوادنو نا خو مرست پیلے شوی دی خو معلوم ندا چے دا دے استعمال با سمرا پا بہتر انداز کے وشی حارون رشید زیا تکڑا
خبرہ چے سو پورے دادا چے مستحقین تا بورسی کی کنا نو دا خو ہمیشہ پاکستان کی یو متنازع خبرہ پاتے شوی دا چکم متاثرین دی کلا هم مکمل توگا خوشحاله شوی نه دی چې سونه امداد ملتا ملاو شوی دی خوی بیا هم شکایتونه لري خو حکومت هم یو وس لري چې سو کولی کولی شي کتو خبره ده دا چې دی کې چرته سیاستونه شي لاسی ونه شي چې کوم علاقې د اپوزیشن پارټی دی چې هغوی ته ورکړی نه شي امداد څنګه اوس کے پی او پنجاب کې د پی ٹی آئی حکومتونه دي صوبو کې نو دا ہونے شی چھے مرکز چھے دے دا کم بار نا امداد رازی اغتش زان لہو ساتی یا دی دوانا صوبو لورن کی بیا پا مسئلہ رام یانستکی کی خو پکار دا گا دے چھے دا صوبائی او دا سیاست نا برا دا سے دی مستحقین چھے دی دوی امداد پکار
دا چین خارجہ وزارت تہم پا دے لڑکے ویلی دی چھے دا سیلاب زپلو لپارا سلور زرا خیمے 500,000 کمبلے او دا بارانونو نا دا بچکے دو سمانو نا پاکستان حکومت تاور کڑی شوی دی او پا دا غرنگا برطانیا ہم 1,500,000 پاؤنڈ پاکستان تا زر ورکولو اعلان کړی دی د فرانس او د کینیډا له اړخه هم د امداد ورکولو خبرې شوې دي ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
ستاسو له پیغامونو
بلې د جمعه ګل له هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه تاسو ته سماعت کوم ورور د ماجر ریاست لږ میاشتې چې مظاهرزه کړې دي زموږ سرایونه په قمربندو کې پټ شوي دي ورونه مو چورت شوي دي موږ ته ویل چې موږ بیا تاسو ته زنګ وایو موږ چې تر اغواړو تر اوسه پورې خمچا موږ ته زنګ نه دی والی او مامورین وایا تان چې د طالبانو تر راس چې خپل دوست او قریب یې هغه ورنیشته کوي یا نور جواب ورکوي د بل پرایه ته زرولي د بل پرایه نه په ځان کې نیشته کوي د دې کار غم دی وخوړل چې سلام
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د څنګه ول د کلینیک ګلبین تاسو سره په تماس کې بعد د سلام مرو دا درخواست یې چې ډیر همکاران حکومتونه د خلکو سره وشلو په افغانستان کې یا د لالپور ولسوالۍ په سطح کې د شل شو ته مېف خلک دي ډیر زیات او خواران د الله رضا ته ناسي او بس د الله تعالی خواران نو سره هیڅ همکاري کومکونه او نو ول سره مواز ورکړو نو ول سره بل څه همکاري وکړو د خوارې د مزدورې نه دي او نه په دوه باندې څوک مزدوري کوي او نه کولی شي د بنی ادم مشتاق دي الله پاک دې مې وینو په حال باندې رحم وکړي او د افغانستان دولت ته زموږ درخواست دی چې دا سره همکاري وشي کومک وشي وسلام ګلدین شنو ورو
السلام علیکم دا غزما پیغام خو نشر کې اول د سلاب زپلو سره به چې ټول افغانستان په شفاف اوروري په مسلمانۍ چې حق واکدار ته ورسي داسې مه کوئ کله دغه نورې مرستې چې راځي ټوله پر خېشو پر خاله ویشه کېږي نور و خدای ته وګوري د دغه مظلومانو حق خو مه خورئ مه چې ټول افغانان د دې سره کومک وکړي وسلام به احترام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.